ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی. د اوسنی رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه واوري. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازولۍ مرستیالي پرون د هیلو ټراست ماین پاکي مؤسسې له مشرتابه سره په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو په اړه خبرې وکړې. رافایلا لودیچی پر خپل ټویټر باندې کښلی د افغانستان په هر ولایت کې د جګړې د میراث په توګه لا هم ناچاودو مهمات پیدا کیږي. د هغې په وینا د اروپای ټولنې غړي هیوادونه په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو پاکولو او د افغانانو له خوندیتوب سره مرستې ته ژمن دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې تیر کال ویلي و چې د 2022 میلادي کال له جنوري څخه تر اګست پورې په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو د چاودنو 415 پیښې ثبت شوي چې له کبله یې څه باندې 1500 کسانو ته مشوب له اوښتې ده. د پاکستان په کراچۍ کې د افغان بندیانو د حقونو مدافع منیزه کاکړ وای بندیان دي د حقوقو کسانو په خبرو نه خطا وزي چې پر محکمو ګرځي او ځانونه د افغانانو قومي مشان شي. منیزه کاکړ آزادی رادیو ته وویل د دغو بندیانو د کورنۍ او ځینې غړي د ټلیفون له لارې تیر ایستل شوي او په یو بل نامه پیسې ورڅخه اخیستل شوي دي.
من دوی ته خبر ورکو چې د دوی سیسومره هم وکالت کوي، هغه مفت کوي، تاسو ته هیڅ ضرورت نشته چې تاسو چاته د پیس په نامه باندې پیسې ورکوي یا په بل داسې نوم باندې پیسې ورکوي.
باختر آشان شید طالبانو لخوا اداره کیږي د سه شنبه په ورځ د سند ایالت له یو زندانه د څلوېشت نورو افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. د پاکستان په سند ایالت کې په ځانګړي ډول په کراچۍ ښار کې تر زرو ډیر افغانان بندیان دي. د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پرون په هرات کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ له یوې ځایي مسؤلې سره د رسنیو پر مالي ستونزو خبرې کړې. د کمیټې پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي دوی په هرات کې د یونما د ولایتي دفتر له مشرې آرزو هاتاکوی سره په یوه غونډه کې د ځایي رسنیو د مشرانو د ستونزې په باب خبرې وکړې. د بیان د مخې په دې غونډه کې پر هغو چلنجونو بحث وشو چې دا وخت افغانستان رسنۍ او ژورنالیستان ورسره مخامخ دي. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شامل احمد مشال د رسنیو په لږو عوایدو اندېښنه وښوده او له یونما د رسنیو د ملاتړ غوښتنه وکړه. په ترکیه او سوریه کې د وروستي ویجاړونکو زلزلې له کبله د مړینو شمیر تر 8300 تنو واوښت. د ډي پی ای خبري آژانس د راپور له مخې د ترکیه مرستیال ولسمشر فواد اونکی نن چهارشنبه وویل چې په دغه هیواد کې 15,840 نوي تنه مړه شوي دي. د په وینا په ترکیه کې 14,000 تنه نور ټپیان شوي دي. پر دې سربیره 15 اویا ودانۍ نړیدلې دي. د ترکیې په گاونډي هیواد سوریې کې بیا 2200 اویا تنه مړه شوي دي. په همدې منځ کې د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې ممکن د ترکیې او سوریې د مرګونې زلزلې د مړینو شمیر تر 20,000 ورسی شي. له بلې خوا په زلزله ځپل یو سیمو کې د سوریې د کډوالو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د سوریې د شمال ویدیزو سیمو یو برخه چې د دوشنبه د ورځې مرګونی زلزلې ځپلې ده د دغه هیواد د حکومت د مخالفانو په لاس کې ده او هلته میلیونونه سوری کډوال ډیر دي چې د سوریې له نورو سیمو ورغلي دي. ملګرو ملتو پرون سه شنبه اعلان وکړ چې دغو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره هڅې زیاتې کړي، خو په عین حال کې خبرداری ورکړ چې د بودیجې د کموالي له کبله له زلزله ځپلو کډوالو سره اوسنۍ بشري مرستې کافي نه دي. پر دې سربیره څه باندې 3.5 میلیونه سوری کډوال په ترکیه کې اوسي چې د هغو نیمایي د ترکیې د جنوب په زلزله ځپلو سیمو کې میشتي. اوکراین پرون سه شنبه اعلان وکړ چې تیر 24 ساعتونه د روسي ځواکونو لپاره د جګړې له پیل تر اوسه تر ټولو خونړی و. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین پر ختیځ بریدونو ته زور ورکړی او لسګونه زره تازه دم ځواکونه د جګړې جبهې ته لیږلي دي. خو د ریوټرز خبري اژانس پر اساس اوکراین ادعا کوي چې په وروستۍ یوه ورځ کې د روسیې تر زرو ډیر سرتیري وژلي دي. اژانس وایي چې دا ادعاوې په خپلواک ډول تایید یا ردولی نه شي. د جګړې له پیله تر اوسه پورې د روسیې ټول ټال یو سلو نوي پوځیان وژل شوي دي. روسیه بیا وایي چې یوازې د جنوري په میاشت کې نږدې 6,500 اوکراینی پوځیان وژلي دي. زمو شغله ازادي رادیو څخاوري مخیتر دی چې د افغانستان موضوعاتو تر راشو، لومړی امریکا ته ځو. په امریکا کې د دغه هیواد ولسمشر ملت ته تازه وینا کړې ده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال سمیع الله جلالزی د تلیفون له لارې راسره دی. له ده به واورو چې ولسمشر جو بایدن خپل ملت ته څه وویل. په تېره بیا جلالزی صاحب که دا راته ووایي چې د افغانستان په اړه هم څه وویل او که نه.
څاروان صاحب سلام تاسو ته، د آزادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل، د ولسمشر بایدن وینا شاوخوا شپږ دقیقې مخکې پای ته ورسېده. د تقریبا 1:15 وینا وکړه. توقع دا و چې دی به هم په داخلي مسایلو او هم په خارجي مسایلو کې ګیږي، اما د توقعاتو خلاف د وینا تقریبا 85% وخت د امریکا په کورنیو مسایلو متمرکز وو. بایدن په امریکا کې په تیرو دوو کلونو کې په خپلو اقتصادي لاسته راوړنو، د دندو پر رامنځته کېدو، همدارنګه د کووید-19 سره په مبارزې، د وسلو له امله د تاوتریخوالو د رامنځته کېدو، د مخنیوي د سترو پروژو په رامنځته کېدو او تطبیق، او دې ته ورته په نورو مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان په اړه اصلا هیڅ په وینا کې څه نه وو. د چین او روسیې په اړه هم ډېره لنډه وینا وکړه. د چین په اړه وویل چې د چین سره رقابت کوي، اما جګړه نه غواړي چې وکړي. ده وویل چې موږ د چین سره یوازې رقابت کوو او نه غواړو چې د دوی سره جګړه وکړو. بایدن وویل چې د چین ولسمشر ته په روښانه ویلي دي چې دوی یوازې رقابت کوي، او امریکا د هغو پانګونو په اړه چې د امریکا د راتلونکي لپاره ډېرې مهمې دي بخښنه نه غواړي. اما ده وویل چې چین هڅه کوي په دې پانګونو تسلط پیدا کړي. د روسیې په اړه هم ده وویل چې د موږ د روسیې د پر اوکراین د روسیې د برید په وړاندې ودرېدو او د اوکراین ملاتړ مو وکړ، اوس یې هم کوو، او د ناټو ترمنځ مو روابط او دغه اړیکې نورې هم پیاوړې کړې دي. ده وویل چې پر اوکراین د پوتین برید یوه لویه آزماینه وه، خو ده وویل چې موږ د حاکمیت له استبداد او ازادۍ او دیموکراسۍ څخه د دفاع په برخه کې ژمن یو.
ډیره مننه د امریکا ژغ آشنا سمیع الله جلالزی و چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ملت ته د وینا مهم ټکي واورول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې غنی کورنۍ شکایت لري چې د بیوزدۍ له کبله ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي او د درملنې وسې نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه پرون یو وار بیا په خوارځواکۍ د غنو ماشومانو د اخته کېدو خبر ورکړ. کله یوې خوا په افغانستان کې د خلکو بیوزدۍ زیاته شوي، ورسره سوړ ژمی دی، او د روغتیایي مرکزونو لریوالی هم خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. دا هم په دې باب راپور چې فریده سیالی وړاندې کوي.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په خوارځواکۍ تخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو خبر ورکړل شوی دی. زیات ماشومان د افغانستان په هغو ولایتونو کې په خوارځواکۍ اخته شوي چې د بېوزلۍ اندازه پکې لوړه ده. سړې هوا روغتیایي مرکزونو تازه دغه ماشومانو لیږد خورا ستونزمن کړی. یوازې د غور ولایت د مرکز فیروسکور وختون ته روان لمریز کال شاوخوا شپږ سوه ماشومان وروړل شوي دي. اتلس میاشتنی الینا هم په دغې روغتون کې بستر شوې چې په خوارزواکۍ د خپلو ماشومانو لپاره د اختصاص شوو بسترو شمیر لسو ته رسیږي، خو د ورځې تر 15 پورې ماشومان په خراب وضعیت کې ورته رسول کیږي. د الینا مور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی وایي بېوزلي لویه ستونزه ده.
هیڅ ځای نه لرو، هیڅ کور کې نه لرو چې وی خورو یا یې خپلو ماشومانو ته ورکړم. خاوند مې بې وسله دی، کار ورته نه پیدا کېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان پرون یو وار بیا وویل چې د اټکل له مخې به په 2023 کال کې په شدید خوارزواکۍ د خپلو ماشومانو شمیر 15,000 وي، چې 15,000 به روغتیایي اختلالات ولري. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي روان میلادي کال به د هغو ماشومانو شمیر 2,300,000 ته ورسیږي چې په منځنۍ سطحه خوارزواکۍ باندې اخته وي. د طالبانو لوروختیا وزارت څخه مو په خوارزواکۍ د خپلو ماشومانو د درملنې په باب پوښتنه وکړه، خو یادې زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي چې په دې بهیر کې به اتلکوڅلویغ سره هغه مندې هم له سختې خوارزواکۍ کړیږي چې یا امیندوارې دي یا هم خپلو ماشومانو ته شودې ورکوي.
د دې خبرونې په دوام کې ازادي رادیوي مجله لرو.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې یوش مرکتون کې پدې باور دي
څومره چې پښتو لهجه دي زما په نظر خغم به اټنو نه دي.
ولید ادبیاتو اکثر محصلین له فراغت وروسته لیکوالي نشي کولای. د محصلینو نظر ما خسته
په دې ځای دي چې کتاب پر محتوا باندې خبرې وشي دا ورته ډیر زیات اړین و چې کتاب کوم کال باندې لیکل شوی ده.
په هندستان کې لاله بیاتو چې څومره کسان فارغيږي تر ټولو ډیر فرصتونه د کار دوی ته متوجي دي.
همدا موضوع مو د پانتون له دوه استادانو سره شریک کړ.
یو غوړ چې یو لیسانس مور لیکوال سی هغه په یو سیمستر کې د لیکوالي وای
په کریکولم کې موږ لوی مشکلات لرو.
کیسه هم لرو
پته څنګه لا سره خوشاله هم کوه چې ونه لويږي مشو می خبر
په همدې کیسه نقد هم اوریدل شي. مخکې تر دې چې تاسو په دې خبرونه کې له نویو چاپ شویو کتابونو خبر کړو، د ملګرو ملتونو له علمي او فرهنګي بنسټ یونسکو څخه به مو د یو شمېر افغان فرهنګیانو له غوښتنې خبر کړو. یو شمېر افغان فرهنګیانو له یونسکو غوښتنې چې ملي اتڼ دي د دې سازمان د ناملموسو فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي. د تیر جمهوري حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت و چارواکي ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتڼ او 15 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو د نوموړي په وینا د دې پروسې له بشپړېدو مخکې حکومت وپرسید. د طالبان حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت ویان بیا وایي د غیر شرعي فرهنګي میراثونو ثبتول ورته اهمیت نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
یوش پر افغان فرهنګیان د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو څخه غواړي چې اتڼ د افغانستان د فرهنګي میراث په نوم ثبت کړي. افغان لیکوال ډاکټر محب الله اعظم وړاندیز کوي مخکې لدی چې د افغانستان فرهنګي میراثونه د نورو په نوم ثبت شي، خبروي چې په یونسکو کې د افغانستان په نوم ثبت شي.
یو خو د حرکاتو د ښکلا په لحاظ ډیر ښایسته حرکتونه لري، بل د تنوع په لحاظ څومره چې پښتو لهجه دي زما په نظر هغومره اتڼونه دي، او لدې اتڼونو سره مختلف موسیقي، مختلف غاړې او مختلف شعرونه غړې دي. نو په دې لحاظ اتڼ زموږ د فرهنګ یو ډیر ارزښتمن شی دی چې باید هڅه وشي چې د یونسکو کې د افغانستان د ناملموسو فرهنګي میراثونو په جمع کې ثبت شي.
لیکوال محمد انور وفا سمندر هم وایي لاتن سره د افغانستان د تاریخ او فرهنګ ډېری خاطرې تړلې دي، ځکه یونسکو باید د ناملموسو فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي.
اتن د افغانانو د احساساتو هنري ننداره ده. بې ګټې به نه وي یا بې ځایه به نه وي چې یونسکو اداره دا د افغانستان د فرهنګي میراثونو په کتار کې راولي.
د تیر جمهوري حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو چارواکي د نوم او غږ د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی په 1395 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې 1315 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي. د نوموړي په خبره که څه هم په 1400 کال کې بیا دا موضوع تعقیب کړه، خو د پروسې له بشپړېدو مخکې حکومت وپرځېد او طالبان واکمن شول. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی بیا وایي دوی غواړي هغه فرهنګي میراثونه او آثار چې شرعي ستونزه ونه لري د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو دا تن پاړه یو ویل چې غیر شرعي فرهنګ ورته اهمیت نه لري.
ځینې شیان داسې دي چې غیر شرعي دی، اوس لکه 1998 ویله اوس تقریبا موږ د دې شاهد و چې د یلدا شپه د افغانستان او د ایران مشترک کلتور د نړیوال کې ثبت شو. دا تیرې ادارې هغه کړې وه، هلې ځلې کړې وو، نو دې تفاهم ته ورسېدو، نو اوس دې موږ ته هېڅ اهمیت نه لري.
که څه هم د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان اتن غیر شرعي بولي، خو په تیره کې په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو څو ویډیوګانې خپرې شوې چې اتن کوي. بلخوا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی.
د ځوان لیکوال فیصل ځلاند د لیکې په نوم د لنډو کیسه درېمه ټولګه چاپ شوه. تر دې مخکې د ده د تور غاړي او وروستۍ پریکړې په نوم د کیسو کتابونه خپاره شوي وو. د ده د نوي کتاب لیکې په اړه به له دوی څخه واورو.
په لیکې کې تقریبا 10 کیسې دي له 2020 راپدې خو چې ما کومې کیسې لیکلې او خوښې شوې مې دي، له بیا بیا کتل وروسته مې انتخاب کړې او په دې ټولګه کې مې راخیستې دي. دا ټولګه سږ کال سروش کتاب پلورنځي څو ورځې وړاندې چاپ کړې ده او همدا یې خپره کړې.
په کابل کې د منظم اوسه په نوم د یو بل ځوان کتاب تازه چاپ شوی دی. د جنوري په 20مه د دې کتاب مخکتنه هم وشوه. په کابل کې مازیګر کتاب پلورنځي دا کتاب چاپ کړی دی. د دې کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله ځواب ازادي راډیوي مجلې ته وویل
منظم اوسه کتاب د ځوان ژباړونکي رضا والا زار لومړی کتاب دی چې مازیګر کتاب پلورنځي د اصلو مخونو کې چاپ کړی دی. زر ټوکا کتاب چاپ شوی دا کتاب درې دېرش عنوانونه لري او دار واپوهنی اړوان مسائل دار خپل لمن کې رانغاړي. دا خپل ژباړون کې چې دا دار واپوهنی د پونځي د دریم کال ماسل دی او خپل ټولګي اول نمبرم دی. دا د واپوهنی سره د مینی لقبلې دغه د فارسی ویب سایټونو نه هغه د وخت د ضرورت وړ د اړتیا وړ زمنګ د ټولنې د ځوانانو د ستونزو هغه مطالبې پکې را ټول کړي دي، لکه څنګه ځان کامیاب کو، څنګه ځان وپیژنو، څنګه څه وخت پیل کو، ماشوم سره څه چلند کو، خندا څه ګټي لري. داسې ډېر منظم ځوانو کې یا منظم اوسي یا مطلب ځنې داسې ټکي راخستې دي چې څنګه خلکو کامیاب شوي داغو ژوندلیک ته لنډه اشاره او داغو یو څو انځورونه پکې دي. په دې کتاب باندې د دیدنه د بی بهیر لخوانه په جلال آباد ښار کې د جمعې په ورځ باندې د مخکتنې غونډه وشوه چې زیات شمېر لیکوالو او شاعرانو او استادانو د روانشناسۍ ارواپوهنې د مسلک مینوالو او د علومو اکاډمیو استادانو پکې برخه اخیستې وه چې ډېرې ښې خبرې هم پې وشوې. اکثره خلک مثبت، البته ځینې نیمګړتیاوې هغې ته هم اشاره وشوه او خبرې پې وشوې. او وروسته بیا ژباړونکي وویلې چې زه به راتلونکي کې نور هم هڅه کوم چې د دې نه ښه شیان
دا سه انګیرل کیږي چې ډېر کتابونه باید د ادبیاتو محصلین ولیکي، خو نه یې لیکي. ولی لوی خبرتیا وروسته په دې اړه بحث لرو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د افغانستان په پوهنتونونو کې د شبو او ادبیاتو له پنځه فارغ محصلان ولی په عملی ډګر کې کار نشي کولای. د افغانستان په پوهنتونونو کې د ژبو او ادبیاتو د پنځو لفارغینو د توقع کیږي چې باید لیکوال، شاعر او یا هم محقق واوسي. خو د ژبو او ادبیاتو د پنځي د هرې فارغ دورې په منځ کې د ګوتو په شمیر فارغ محصلان د خپل مسلک اړوند عملی کار کولای شي. ستونزه په څه کې ده؟ زما همکار بشیر الحق عادل دا مسله د پوهنتون له دوو استادانو سره څېړلې ده. مخکې تر دې چې دې بحث ته مخه کړو، د پښتو ژبې او ادبیاتو د دوو محصلینو نظر در سره شریکو. په کابل پوهنتون کې د ماسټري دورې محصلې فرزانه زیار ته ستونزه په نصاب کې ښکاري.
کله چې مونږ د ادبیاتو پوهنځي ته راغلل، شوال ته داسې وچ مضامین ډېر زیات وي چې هغه فقط حفظول وي. استاد هم په تعریف باندې ډېر زیات ټینګار کوي، هغه تعریف چې خپله راوړی دی، کله حتی په امتحان کې د خانه خالی په ډول باندې راوړي چې تا باید هماغه نقاط په نقاط باندې تعریف حفظ کړی وي. نو مونږ په ادبیاتو کې داسې مضامین نه لرو چې هلته زمونږ ذوق راوپارېږي او مونږ وکولای شو چې لنډه کیسه ناول او داسې نور ادبي مضامین پکې ولیکو. او ډېر پر دې باندې ټینګار هم نه وشوي چې موږ باید په لیکوالۍ برخه کې ډېر کار وکړو. فقط دا چې چپتر باید په سم ډول باندې حفظ کې نقاط په نقاط حفظ کې، لکه قرآن شریف چې حفظوي، ځکه چې په امتحان کې همدغسې یو پوښتنه درته راځي. بل په هلته د ادب تاریخ پر ځای باندې په تذکرو باندې ډېر زیات تاکید شوی وي. پلانای د چا زوی وای په لیکو، نصاب دی ډېر زیات ارزښت ورکولو، په کوم کال کې زیږېدلی و، په کوم کال کې وفات شوی ده، په کوم کال کې پلانای کتاب لیکلای ده. پر د زاید د چي کتاب پر محتوا باندې خبري وشي چې په کتاب کې څه راغلي دي، دا ورته ډیر زیات اړین وي چې کتاب په کوم کال باندې لیکل شوی ده. او بل دا چې ادبیات او ژبپوهنې ګډ لوستل دي، یعنی موږ ادبیات او ژبپوهنه سره ګډ ولو. کله حتی د یو ادبیات استاد راځي موږ ته ژبپوهنه درس راکوي، زموږ استادانو کې هم دا فرق نه وي ډیر تر ډیر اندازې پورې چې څوک د ژبپوهنې استاد او څوک د ادبیات استاد. یو استاد راځي هم ژبپوهنه درس ورکوي او هم ادب پوهنه درس ورکوي. نو ځکه په ادبیاتو کې موږ ډېر داسې کسان لاسته نه راوړو چې هغوی دې لنډې کیسې ولیکي، ناولونه دې ولیکي، د ادبیاتو په نورو برخو کې کار وکړي.
په کابل پوهنتون کې د پښتو ژبې او ادبیاتو د ماسټري دورې د محصلې فرزانه زیار له دې نظر سره چې مشکل په نصاب کې دی، د ماسټري دورې بل محصل نور کمال ارشاد هم نظر دی. خدای وایي چې اکاډمیک ماحول د ادبیاتو لپاره تر یو بریده کار کړی دی، داس هم نه ده چې بیخی څنې دی کړی.
ژبه په هنه ځان ته بخښ لري او د دې تر څنګه د په هنه ځان ته بخښ لري. ماسل کول شي په دې دوه بخښونو کې کوم یو چې خوخیږي عمل ته زده کړو کې، خو موږ بیا هم د حق ماسل نه خسته دی دغه څه نشته. نو یو ستونزه د نصاب ستونزه ده. په عموم کې دویم موضوع دا ده چې پرونه کې هغه څه فرصتونه نشته. لکه د مثال په ډول یو کس فارغیږي له ادبیاتو نه، هغه خلیکوال دی، خلیکوال دی، هغه په نور بخښونو کې لیکوالي کولای شي، هغه شاعر وی که لیکوال وی، کا مثلا د مثال پرول کرکتون کیدای ارزون کیدای، دا ټول د همدې بخش کسان دی. ول دوی ته دلته فرصتونه نشته. که تاسو نګدې هندستان ته وګورئ، په هندستان کې لالبیاتو چې څومره کسان فارغیږي، تر ټولو ډیر فرصتونه د کار دوی ته متوجه دي او دوی ورسره مخامخ دي. ځکه هلته فلم دی، هلته تھیاتر دی، هلته سینما ده، هلته خامخا لیک کیږي، هلته شعر لیکل کیږي، هلته موسیقي ده، سندره ده، دا ټول چې دا پر ادبیاتو متمرکز دي، یعنی دا ادبیاتو اغیزمن دي، ادبیات پکې ډیره زیاته ونډه ورول لري. نو په ټولنه کې دا فرصتونه نشته.
د کابل پوهنتون د پښتو ژبې او ادبیاتو د ماسټري دورې د محصل نور کمال ارشاد سرګندونې مو اوریدي. اوس په بحث تر شو له دوو استادانو به واورو چې د دې محصلینو له انتقادونو سره تر څه بریده موافق دي. بشیر الحق عادل د هلمند پوهنتون د استاد ډاکټر نور احمد ایمل او د همدی پانتون د پښتو څنګ د بل استاد نذیر احمد رښتین نظر اخیسته دی. لومړی هم د نصاب په تړاو له ډاکټر ایمل څخور.
زموږ د ژبو ادبیاتو څنګه کې ځینې مسایل چې تدریسیږي ترجیر پر عمومیاتی په د پهن کې موږ عمومي ژغیږو. مثلا موږ مضمون نه لرو چې مثال شعر پیژندنې په نام باید موږ مضمون ولرو، نثر ته ځانګړی باید مضمون ولرو، یا مثلا ژبه او ادب او مثال روان پوهنه، ادب او ژبه، یعنی دا دوه سره تړلي مفاهیم دي. باید یو ځانګړی مضمون ورته شي. ادب له ژبې سره څومره تړاو لري، ژبه له ادب سره څومره تړاو لري، داسې مضامین نه لرو. غټه بدبختي بلته دا ده چې زموږ لیسانس ماسټری او دکتورا په ټولو کې عمومیت لوستل کیږي. دا ډېر اوسنۍ نړۍ اوسنۍ حالات اوسنۍ شرایطو کې دا ډېره بده ده چې موږ ادبپوهنه او ژبپوهنه تر دکتوري پر یو ځای وایي. دا باید بیلې وایي. حتی په نوره دنیا کې ژبپوهنه او ادبپوهنه بیلې څانګې دي چې هغه په عموم کې د فیلالوژي په نامه یادیږي، فیلالوګي چې په روسي ورته وایي. بیا دا بیلیږي چې ادبپوهنه خپل مضامین، خپل کریکولم، خپل مفردات لري، ژبپوهنه خپل لري.
مرانه استاد دغه برخ ته وروسته راځو چې ولې ژبو ادبیات ولې شریک دي. رښتینی صاحب، تاسې تازه یو پوهنتون کې پښتو ادبیاتو برخ کې ماسټري بشپړه کړې ده. یو مشکل دا ده چې لیسانس، ماسټري او دکتورا د پښتو ژبې او ادب برخه کې نوي څه ډېر نه ترسره کیږي. د دې لامل سره یو تاسو خپله دغه د محصلې تجربه چې تېره کړم لیسانس کې او هم ماسټري کې، ولې نوي څه نشته؟
موږ دلته د دوو مهم مسایل سره مخامخ کیږو چې مخکې ډاکټر صاحب هم پر دې باندې بحث وکړي. یوه د ژبپوهنې برخه ده، بله د پوهنې برخه ده. یعنې په دا ځای کې موږ په اصطلاح سره یو لوی ویش ته ورلویږو. په لوی سر کې دغه دوه بحثونه چې د ژبې او ادب څانګې سره ګنډي او دوی سره پیوسته کوي، دلته یو لوی ویش موجود دی. په پیل کې په کابل پوهنتون کې چې کله د پښتو څانګه ایجادېدله، یا په اصطلاح سره که ووایو د ژبو او ادبیاتو پوهنځی چې ایجادېدی، هلته د بشري علوم په نامه باندې دغې څانګې فعالیت کاوه. بیا تر هغه وروسته د ژبو ادبیاتو پوهنځی په مستقل ډول رامبینځ شوی دی. په دنیا کې چې موږ د لویو استادانو آثار ګورو، هلته د ژبپوهنې برخه ځانته یو بحث لري او د ادبپوهنې برخه ځانته یو بحث لري. ما څومره درمخه په څانګه کې د استادانو سره بحث کوي، ما زه چې څونه د استادان پیژنم، په پیل کې چې دا د لیسانس مونوګرافي وګوري او د ماسټري ډیزرټیشن وګوري یا تیزیس وګوري او دا رقم ډاکټرای وګوري، دوی لاس و ادبپوهنې ته راچولی دي. وروسته بیا په څانګو کې دوی په اصطلاح سره بیا ژبپوهنه انتخاب کړې ده. معنا دا چې دغه ژبپوهنه اصلا په ادبیاتو کې د ساینس معنا لري، ځکه فرمولیکه ده. هر برخه یې ځانته خپل یو خاص فرمولون لري او خپل خاص وضاحتونه لري. په افغانستان کې زه فکر کوم په دې برخه کې چې کار نه دی سوی، یا تر اوسه پورې چې کار سوی دی، دا د کار برخه بیا وایو. په دغه برخه کې چې هغه درانه او مختنم آثار څونه چې ما کتلې او مطالعه کړې دي، هغه د هغو استادانو دي چې د بهر څخه تحصیل کړی دي او دلته افغانستان ته راغلي دي. او زموږ هغه استادان چې د لیف افغانستان کې دغه درې سری دورې بشپړې کړې دي، یا دوه دورې بشپړې کړې دي، معنا لیسانس یې هم دلې کړې دي، ماسټري هم کړې، ډاکټرا یې هم کړې، هغه متاسفانه نوی شی نه لري. یوازې په دوی کې هغه استادان برلاسي دي چې د نورو نړیوالو ژبو سره لینک لري. په افغانستان کې کتر اوسه پرې په دې برخه کې کار نه دی سوی. یو عمده مشکل زموږ د کریکولم دی. په کریکولم کې موږ لوی مشکلات لرو. ما لیسانس هم په افغانستان کې دادی وکړي او ماسټري هم په افغانستان کې وکړله. ځینې ډېر جالب شان و او ما وویل چې په ماسټري کې ولې ماته دا شان وایي. فرض مثال، یو مضمون ما درلودی دغه په نامه باندې د ګرامر لیکنې دغه و، تیوري و. د ګرامر لیکنی په تیوري کې ما دوی ورز درس نه دی ویلی. ما ته بیرته دغه فونیم وای، دغه مورفیم راته وای، او دغه سنټیکس راته وای، نه وای راو پیژندل. زه دې تیاریان وم چې ما خو فقط دوه غونډې وو چې په اصطلاح سره په لیسانس کې مې استاد نه ولیدلی، د لیکوال مې نه ولیدلی، د اثر لیکوال مې نه ولیدلی. په ماستری کې مې دغه اثر لیکوال هم ولیدی چې لیکوال بر خپل مضمون په خپل ماته تدریس کوي. دغه تفاوت ما ولیدی. یو مشکل چې ماته معلوم سو هغه دا چې متاسفانه زموږ د استادان یو خډیر په خوانی سازان دي، نوی ځوانان او سازان چې په نور دنیا کې تحصیل وکي، که دغه سي استادان خپل تجربه شریکي کې، خاصتا د کریکولم په ارتباط باندې ناشتي وکي او په مفرداتو کې اصلاحات راسي، په کریکولم کې اصلاحات راسي. چون دا اوس فیل حالم چې مشتس خبرې کوو، یو څه مده درمخه د شونې روزین د پښتو څنګه کریکولم بشپړ شوی دی، او اوس فیل حال د ژبو ادبیاتو په فاکولټه کې د دغه پښتو څنګه پر کریکولم باندې بحثونه روان دي په لوړ زده کړو وزارت کې. خو په برخه کې ډیر باید کوشش پر دی وسی چې هغه استادان چې هغه نور هیوادونه لیدل دي، په هغه هیوادو کې خاصتن د ژبو برخه هم لیدل دي او د پوهنې برخه هم لیدل دي، په دې کې تغیرات راسي. موږ تر اوسه پر خپل کریکولم کې اروز تدریسو، در حالي چې اروز د عربي ادبیاتو د لپاره یو جوړ شی دی. په پښتو ادبیاتو کې په زور زموږ شاعران دا شی تطبیق کوي، زموږ د پوهان دا شی تطبیق کوي. دا رقم ډیر په دغه ادبي فنونو کې داسې ډیر د غسته صنعتونه ست چې موږ
موږ قصدي شاعرانو کوشش کړی دی چې هغه لپاره نمونه پیدا کړي، کنه پښتو شاعري کې دغه تطبیقات سخت دي.
ډیر مننه اوس په استاد عمل تر شو استاد تاسو په جپوهنی برخه کې ډاکټرا به بهر کې وکړه، دغه لک توپیر باندې راته وغږی کې د نصاب او د کریکولم مخکبل استاد مشوره ورته وکړه، هلته په دغه جبه او ادب برخه کې د کریکولم سره ډول له نصاب سره ډول کلک پرتل نه وکي افغانستان سره.
ما مخکبه خبره کې ویل چې هلته فیلالوژی په نامو پوهنځی ده، په دغه پوهنځی کې بیا مختلف څانګې دي چې په دې کې د فیلالوژی بیا په نور نړۍ کې دوی بیا پر دوو برخو ویشلې ده. پخوا داسې مفکوره موجوده په فیلالوژی کې چې ټوله تاریخي یا اجتماعي ټول علوم تر فیلالوژي تر چتر لاندې راتلل، خو په وروستیو کې دا برخه ور ځانګړې سوله ژبو او ادبیاتو ته. دا پوهنځی په دې پوهنځی کې بیا د ژبو څانګې بیلې دي او د پوهنې څانګې بیلې دي. یوازې په هغه پوهنتون کې چې ما خپله ډاکټرا بشپړه کړله د ژبپوهنې نه ډپارټمنټ وه، یعنی نه څانګې د ژبپوهنې وې، د پوهنې څانګې خپلې وې چې هغه زموږ څخه بیا اته په بیل بلا کې وې، بیخي موږ هغوی سره لیدل نه. نو دوی خپل منځ کې دا سره ویشلي دي چې هلته مثلا د لیسانس څخه د ژبپوهنې څانګې بیل دي، یو څوک بیا انتخاب کوي که ژبپوهنه انتخابوي ژبپوهنې ته، چې په ژبپوهنې کې مثلا زه د مختلفو څانګو نومونه اخلم. د ژبې تیوري دا خپله یوه څانګه وه، د څانګې زموږ په پوهنتون کې اوولس تنه استادان درلودل. مثلا د عمومي ژبپوهنه دا څانګه وه، پرتلیزه ژبپوهنه خپله څانګه وه، تاریخي ژبپوهنه څانګه وه، دغسې سوشل لینګوستیک دا خپله څانګه وه، مثلا سایکو لینګوستیک خپله څانګه وه. دته ورته نورې څانګې جوړ شوې چې د هرې څانګې لپاره خپل مفردات خپل مسایل جلا وه، یعنی نړۍ دومره ژوره تلله چې په ژبپوهنه کې دوی نه لس څانګې ډپارټمنټونه لري. همداسې ادبپوهنې ته مثلا د شکسپیر د ژوند مسله دا خپل یو ډپارټمنټ یو څانګه وه، دا ټوله مطالعه کوله. موږ په افغانستان کې له بده مرغه ټول عمومي وایو، زموږ چې کله د ادبیاتو د ژبو ادبیاتو له څانګې یو محصل فارغي چې هغه ټوله ګډوډي، هغه دومره ګډوډي چې هغه نه ادبپوهنې په مسایلو ښه پوره پوه سوی، نه د ژبپوهنې په مسایلو پوره پوه سوی، ځکه دا بیلې لارې دي، بیل مسایل دي. اوس ادبپوهنه کې ډېر نه پوهېږم، ژبپوهنه کې دا یو مسلک ګرځېدلی زموږ لپاره. نو زما وړاندیز دا دی چې موږ باید د ملګرو سره دا بحث کړی دی، دلته په څانګ کې بحث کړی دی چې موږ باید دا څانګې بیلې کړو. مثلا زه تاسو ته وایم چې مثال که ژبپوهنه څانګه بیله شي، په ژبپوهنه کې موږ ژبپوهنه پېژنو، د ژبپوهنې او د ژبې او تفکر اړیکه، د ژبې او روانپوهنې اړیکه، ژبه او ادب، دا څلور مضامین ته مسلکي ولري. روانپوهنه باید په ټولو اتو سیمسترونو کې تدریس شي. مثلا فلسفه اساسی مضمون دی یو عالم دپاره، موږ فلسفه اصلا لرونه، فلسفه کې ځینې خلکو غلط مفهوم اخیستی، موږ لرو د زده کړې فلسفه لرو. یو سوادار سړی باید لږ تر لږ د فلسفې په اساساتو باندې پوه وي، له بده مرغه دا مضمون موږ په نصاب کې نشته، بیخي منفی سوی دی. دا مسایل مثلا نړیواله ژبه، یو لوستی انسان په یوویشتمه پیړۍ کې لږ تر لږه باید په یو نړیواله ژبه باندې پوه وي، ځکه په اتو سیمسترونو کې موږ وایي اتو سیمسترونو کې پرله پسې باید یو نړیواله ژبه تدریس شي. موږ نه مشخص چې کومه، خو یو نړیواله ژبه باید یو محصل چې پرهیږي زده وي. نو دغه هغه ستونزې دي چې زموږ په نصاب کې موجودې دي، باید اصلاح شي. او ادبپوهنه کې مثلا پاته پوهنه کې موږ خوشحال پیژندنه لرو، خوشحال پیژندنه په اتو سیمسترو کې یو مضمون ورته ویل کېږي. خوشحال پیژندنه یو بهر دی. مثلا خوشحال پیژندنه موږ کولی شو چې د روسیې د پوشکین سره مقایسه کړو. پوشکین دوی د پوشکین لپاره بیله څانګه لري چې په هغه کې یوازې د پوشکین پر شعر، دغه پر ژوند، دغه پر تاریخ، دغه په پنځونو باندې بحث کېږي. کله چې د پوشکین متخصص د ادبیاتو په اړه کېږي، هغه د پوشکین په اړه پوره پوهېږي. موږ خوشحال پیژندنه یو مضمون، خوشحال پیژندنه باید په څو کریډیټونو په مختلفو سیمسترونو کې تدریس شي. د خوشحال پیژندنه د خوشحال بابا سیاست، د خوشحال بابا پنځونی، د پر شعر مختلف باندې بحث وسي. ان دا ستونزې موجود ته باید اصلاح شي.
ډیر مننه استاد، رښتینی صاحب تاسو ته راځو. یو بل ستونزه ده زموږ په ټولنه کې چې هغه محصلین چې له ژبو او ادبیاتو پوهنځي نه فارغېږي، یا مشخص ښوونې روزنې پوهنځي کې پښتو څانګه وي، ډېره تمه ده کېږي چې یا باید لیکوال واوسي، یا شاعر واوسي، یا ژورنالیست واوسي. نه، دغه دوی تقریبا هغه لاسته راوړنه ده، یا عملي کار دی، ډېر کم پکې استادان شي. خو ولې موږ چې وینو ډېر کم محصلین داسې فارغېږي چې په دغه برخه کې ډېر معلومات نه لري، یا عملی ډګر ته نشي ورتلې، فکر نه کوي دا ستونزه منې صاحب پورې تړل ده، یا عملی کار ډېر نشته په پونځیو کې؟
پلوی سر کې عادل صاحب د مکتب څخه د پښتو مضمون سره ډیره نازواني کیږي. په مکتب کې معمولا هغه استاد چې بیچاره پر نورو مضامینو باندې لاسبرې نه وي پښتو ته راټیل کوي، په پښتو کې هم دی بیچاره د املا لیکل توانایي نه لري. ما د مکتب زده کړې لیدلې دي، ما په پونتون کې وضعیت لیدلې دي، ما په مسرۍ کې وضعیت لیدلې دي. خپله د منهیسته استاد د 4 کالو 5 کالو تجربه لرم. په مکتب کې زموږ د پښتو مضمون سره ډېر لو نزوانی کیږي، یعنی معمولا هغه استاد چې په اداره کې پاتو تر ټولو پاتو ټمبلو هغه پښتو مضمون په لاس ورکوي. نو پښتو د دغه ځای خپل حیثیت معلوموي. دوی داسې فکر کوي چې پښتو خو زموږ ژبه ده او په پښتو کې موږ توان لرو چې هغه تدریس کو، در حال چې تر ټولو لوی ظلم دلته کیږي. نو بحث په دې ځای کې دی عادل صاحب چې زموږ دغه تعریفات سم نه دي، زموږ په اصطلاح درک سم نه دی. په کانکور کې مشته هغه حاصل په اصطلاح سر پښتو څنګه انتخابي چې هغه نور په بدن کې دا شومنه په ذهن کې شومنه رنه پاته دی، په دې پوهی چې یوازې کومول نو د پښتو ادبیات بوې، یعنی زموږ دغه فلټر په کانکور کې ډیر غلط فلټر دی چې یوازې او یوازې کښته نمره هغه د ادبیات پر انتخاب شوی دی. نو تاسو اوس فکر وکړئ، دا ژبه د مور حیثیت لري، د مور سره بې پروايي باید ونسی. دلته لکه ډاکټر صاحب چویل، لکه تاسې چې کوم اندیشنه لري، متاسفانه زموږ په کریکولم کې شو وضاحتونه نسته. زه د اوس فیل حال په دې پونتون کې دوه اساسي مضامین تدریسوم، یو په هغه کې ژبپوهنیز مضمون دی چې فونولوژي ده، او بل د ادبپوهنې یو مضمون دی چې هغه متون دي یا متنپوهنه ده. نو د متنپوهنې درې سره برخې زه د اوس په اصطلاح دلته تدریسوم، ام لرغونی دوره، ام منځنۍ دوره، ام معاصره دوره، او فونولوژي هم تدریسوم. په فونولوژي کې به یو بحث درته وکم. فونولوژي تر اوسه پورې موږ ډېر د قدماو په ډول د اوس پیژنو. فونولوژي یوازې او یوازې موږ وایي ارزښتناک غږونه مطالعه کوي، در حال چې په فونولوژي کې بیا زموږ په افغاني ویش کې، زموږ په پښتني ویش کې موږ داسې ویشلې ده چې د فونولوژي بیا دوه څانګې لري. یوازې څانګه چې ده فونوټیکس ده، او بل څانګه چې ده فونیمکس دی. نو په د فونوټیکس کې بیا موږ بیرته د خبره خراب کوو، موږ وایي په دې کې ټول آوازونه مطالعه کوو. د انسان د بیلابیلو ژغونو یا د خورا ډیرو ژغونو د استولو توانایي لري. نو هلته محصل ورکسي چلته خو ساز د تاپ فونولوژي کې ول چې ارزښناک ژغونه با معنا ژغونه، او دلته بیا په دایو څنګه کې برته ټول ژغونه وای، او په پینمکس کې برته دا در حال چې دا دوا اصطلاحات جلا اصطلاحات دي. فونولوژي اصلا معادل د پینمکس دی، یعنی په دغه فونولوژي یا فونیمکس کې ارزښناک غږونه مطالعه کیږي، او فونیټکس بیا ټول غږونه دي چې په هغه کې بیا موږ وایز غږونه، لابراتواري غږونه یا فزیکی غږونه جلا مطالعه کوو. په هر صورت زموږ د بحثونه چې دي، د ډیر زړه بحثونه دي، ډیر پخوانی بحثونه دي، تر هغه چې زموږ استادان خاصتا د کابل پونتون څخه د ډاکټورا پروګرامونه دایریږي، یا د اوس علوم اکاډمي په افغانستان کې داسې پلان لري چې ډاکټورا پاله کې، زه وایم چې دا لوی ظلم دی. پښتو ادبیات سره لوی ظلم دی چې موږ دلته ډاکټورا استادان ته ورکو، یا په پېښور کې ورته ورکو. په دغه سیزنو ځایو کې چې زه څونه معلومات لرم، فقط سند ویشل کیږي. متاسفانه زموږ دغه استادان، دغه لوی استادان چې په اصطلاح سره لوړې رتبې لري، عالي تحصیلات لري، د تحصیلات نور پر خلاصي دا که اوس وګوره پر نړیوالو ژبو کې پر هیڅ یو تسلط نه لري. کورته وایي په اصطلاح سره په انګریزي نه پوهیږي، په عربي نه پوهیږي. دا لوی مشکلات دي. تر څو چې موږ په دا ژبو کې چې دی عادل صاحب مشران یو کشران یسته، پښتو ژبه د علومو د نگاهه کشره ژبه ده، نو موږ باید د مشرانو ژبو څخه استفاده وکړو، خاصتا په ژباړو کې ډېری محتاط ژباړي وکړو، تالیفات او تصنیفات او ژباړو ته ډېر دغه ورکړو، تر څو زموږ دغه کریکولمونه تکمیل شي، د مفرداتو په لحاظ تکمیل شي.
او ډېره مننه دکتور صاحب. وروسته پوښتنه داسې نه وکړو، دلته څو موضوعات دي چې یو تخصص دی، یو کریکولم دی، یو عملی کار دی مشخص که دغه ژبو ادبیاتو پوهنځي ته راشم، دغه برخې ته راشم. یعنی یو ستونزه دا هم ده چې موږ هغه متخصص استادان ډېر نه لرو، یا ډېر کم لرو. لکه مخکې استاد رښتینی اشاره وکړه چې زه ماده پوهنه کې تدریس کوم، ژبپوهنه کې، او دې لامل دا دی چې دا دواړه ګډ ویل کېږي دلته پوهنتونو کې. تاسې مخکې نصاب باندې بحث وکړو، مشخص دغه ستونزه څنګه حلېدلی شي چې موږ مثلا ټولنې ته ښه تولید وړاندې کوو، که زموږ د ادبیاتو پوهنځي نه محصل فارغي دی باید وړتیا سره فارغه شي، مشخص څه وایسته چې دا ستونزه څنګه حلېږي؟ یوازې کریکولم حل لري، د نور وړاندیزونه لري؟
یو خو هغه هر څوک استاد کېدلی نه شي، که هغه اصول تطبیق شي، استاد هغه څوک کېدلی شي چې هغه د پوره وړتیا څښتن وي، او په نور نړۍ کې استاد لږ تر لږ باید دکتورا ولري، استاد کېدای شي. خو هغه معیارونه دلته زموږ وضعیت او مسایل ته په کتلو سره هغه مسایل دي. په نور نړۍ کې چې څوک استاد کېږي، هغه د ښوونځي له دورې څخه تر تعقیب لاندې وي، په لیسانس دوره کې ماسترۍ کې پر د باندې سرمایه گذاری کیږي څو د پانتون استاد کې هغه مسله ده موږ هغه معیار ته راسو استاد کې باید ستونزه نه وي لبا د مرغز مر پټول نه کې د مسایل ستا چې استاد مو ډیر مسایل کې مسلکي نه وي یو دغه تشه ده چې مر پټول نه کې موجوده دوه ماده ده چې یو مسله څه موږ دا هیل لرو چې د لیسانس پاره سي او د لیکوال سي دا توقع په وسنۍ حساب کې سمه نه ده ځکه یو مسل د اتو سمسټر په لړ کې د پلمړی سمسټر کې د په خنه وای بیا تر اتم سمسټر پر د په خنه مسایل څخه د لری کیږي مثلا لیکوالي یو غوړ چې یو لیسانس مر لیکوال سی هغه په ټول سمسټر کې یو سمسټر کې د لیکوالي وای یا کراسو مثلا ژپوهنه موضوعات تراسو مثلا موږ وای چې ژپوهنه کله سی چې دغه ماستل کې موږ ګډه وډه ورته وای ادب او ژبه یو ځای ورته وای د دې څخه بزنی ماستل ژپوهنه د ژبه سره به علاقه پیدا کیږي ژبه کې به کار کوي ځنه د په خنه سره نو یو څوک په ژپوس په ژبه مسایل پوسی چې هغه په ټول سمستر کې ژپوهنه یو څلی وای بیا د ژپوهنې تر ټولو لوی څانګې چې هغه تاریخي او مقایسوي او تشریحي ده هغه په کاتې د یو برخو په توګه د وای متعلقي نو زه وایم چې دلته ستونزه په نصاب کې ده ما مخکې درته چې ګډوډي ده یو محصل څخه لار ورکیږي چې یو ځل د ژپوهنې ته ورسي زبر ډېرې وسره وسم ستا چې دا د پوهنې او ژپوهنې په توپیر باندې لا بده مرګ نه پوهیږي چې دا پهنه زه دا وایم زه په دا پهنه باندې نه پوهیږم زه جما مسلک ژبوهره په ژبه کې باید کار وکم نو په وسنۍ حالات کې وسنۍ مجبوریتونه کې چې باید اصلاح شي هر استاد باید خپل خوشی وړ هغه چې د تخصص په کښ کړی دی هغه مزامین تدریس کې زه ادبوهره تدریسولای نسم نه پوهیږم مثلا ډېرې یو څوک دی چې هغه ژبوهره باندې نه پوهیږي هغه څوک باید څه تدریس کې چې په تخصص وي کولی شي د کال کې اما په دې کې باید تر ټولو اساسي د حل لارې دا ده چې موږ ادبوهنه او ژبوهنه سره بیل کړو او دې باندې باید کار وسي او دا کار کېدی دا به موږ تعقیبوو ان شاء الله دا کار وکړو چې موږ دا دوی څنګه سره بیل کړو بیا چې څنګه بیل شي بیا د یو ادبوهنه د مزامینو ډېر خپل رامسته کیږي یو محصول خپل پوهیږي چې ادبوهنه ژور وي ادبوهنه شو وي که ژبوهنه ته ولرسته که کوم شي ژبوهنه شو وي ژور وي چې په اړه سی بیا غوښته د کار تمه کیږي او که زړه نه وي بیا ګلاتس نه کیږي دا باید وایي زده
د هلمند پانتون د پښتو ژبې او ادب د استاد نور احمد ایمل او د همدې پانتون د پښتو څنګه د استاد نذیر احمد رشتینی سرګندونه مو اوریدي په پرمختللې نړۍ کې محصلین د لیکوالي لپاره په ټولګي کې په تطبیقي نقد کې برخه اخلي شاید یو محصل پر کیسه د استاد په ګډون ټول محصلین خبري وکړي جمله جمله کلمه کلمه وسیړي او استاد خپل خبره تحمل نکړي دا ساجی رړوي مجلې په دې غنه کې وړاندې دی وې کیسې نقد در سره شریکو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختمي
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
مخکې تر دې چې د کیسې نقد مخ کړو شعر لرو معصومی غرنی خپل یو شعر ازادي رړی مجلې تراسته ولې دا شعر لدو یاور
زلکه په غره کې د کمر اکس زلکه په غره کې د کمر اکس تلکه اندار کې د مر اکس زلکه موشومه تلوسه د کال تلکه په غره کې د اختر اکس زلکه مستی لکه خندا د ناز زلکه مستی لکه خندا د ناز تلکه د پیغلو د ګودر اکس زلکه د هسکو هواگانو سا زلکه د اسکو هواگانو سا تلکه تابلو کې د نختر اکس زلکه په پاڼه رسم شوی زړه زلکه په پاڼه رسم شوی زړه تلکه ترې وته د خنجر اکس زلکه له جنگ ستړی شوی خال تلکه دیوال کې د کوتر اکس زلکه سوکه سوکه مصری غزل تلکه معنا کې د دفتر اکس زلکه معصومه غرنۍ ټپه زلکه معصومه غرنۍ ټپه تلکه په خیال کې د اونر اکس
کتابچې په نوم د ځوان کیسه لیکوال شمس بریا لنډه کیسه له دوی څخه اورو. بیا د همدې کیسې نقد مخه کړو.
پسې درې جبی ولیکل د سین بټن ووهله. موبایل یې په دوو ګوتو ور ونیو. وای ویل خالده هم واخله. خالد موبایل پسې لاس ور اوږد کړ. څومره دې فعال کړ؟ درې جبی ډېر کم دی، دوه ورځې لا نه کیږي. دومره ډېر څنګه یې ختموې؟ وای خندل. ویډیو کال یې د ټیک ټاک ویډیوګانې دی او زیم دا یو ویل. خالد را روان شو. څوک د ملا نه وتللی بیرته ودرید. یو څه ته یې فکر شو. سترګو ته یې لاس ونیو. تا که د چترلۍ خولۍ تمثیل کوي دا ته څنګه داسې را خوشی؟ پام کوه چې ونه لویږې. ماشومې خبرو ته کوم برکون ونه خود. ابا څلوېښت روپۍ راکړه. دومره ډېر روپو څه کوې؟ تبچې پیا اخلم. هغه نوره ډکې شوي سبا یې کورنۍ دنده رانه غوښتې. چې دومره ډېرې کتابچې په روپیو اخلي د دولت څه بلا وخلی؟ ملیم ته دې ورشه، ورته ووایه چې پلار مې وایي دولت دې کتابچې راکړي، ګنې موږ یې وس نه لرو. ماشوم روان شو. له ځان سره په بنګېدو شو. بیا به مې وهي نه به ځم. کور کې به ورته ووایم چې مکتب نشته، هسې نو هم پلار نه خبرېږي. مسک شو لکه چې خپل نظر یې خوښ شوی و. د کلي میدانۍ ته یې منډه کړه.
شمس بریال، ستاسو د کیسې پیغام زما په نظر عالی دی. د پلرونو نه پاملرنه او خودخواهي ماشومان له تعلیمه بې برخه کوي. نوې ټکنالوژي مو په دې کیسه کې یاده کړې ده. دا هم مثبت ټکی دی، ځکه چې داسې شیان مو یاد کړي دي چې نن سبا خلک ورسره بلد دي، په تیره ځوانان ورسره آشنا دي. په کیسه کې مو بې ځایه خبره نه ده غځولې چې هسې پاسې کیسه اوږده سي. کیسه پای لري. زموږ یو شمېر ځوانانو داسې کیسې لیکلي دي چې د پیښو نتیجه ترې نه راوځي، خاطرو ته ورته وي. ستا کیسه هم داسې نه ده، ستا کیسه پای لري، لیکن ځینې خبرې هم شته پکې. مثلا تاسو لیکلي دي چې ویل یې هن واخله. خالد موبایل په سلاس ور وشت کړ، څومره دې فعال کړ. دلته تاسو لیکلي دي چې خالد موبایل په سلاس وشت کړ. کدا جمله ترې لري کړو په قصه کې څه تغیر راځي؟
دا چې کومه کیسه وکړه څو دقیقې مخکې ما دا هغه ته نه لرې کړو. دا سره ته ښکارېده لکه په زور مطلب دا و چې ستا په نظر دا جمله عزتي ده که نه؟ په دې پوه شو مثلا که څوک ووایي یا نه، خو دا خو هغه مطلب لري چې موبایل اخلي د لاس اوږدول عزتي دي.
د ټیک ټاک ویډیوګانې دي تاسو په قصه کې لیکئ او زیم. دا یې وویل خالد روان شو. دلته چې کله لیکو دا یې وویل خالد روان شو، دا تاسو خالد روان کړی دی؟
او دلته خالد روان کړی دی. نو مې په دې خاطر ورسره ولیکو چې لوستونکي ته دا معلومات وشي چې روان شوی خالد دی نه هغه بل کس.
نو دلته بریال صاحب، کره کتونکي وایي د کیسې کرکټرونه د شطرنج د دانو په څیر مه خوځوئ. پرېږدئ چې کرکټر په خپله وخوځي. دلته فکر نه کوئ چې خالد تاسو په خپله روان کړی؟
شاید دغه سیمه کړي دې په خاطر دغه روان کړي. دومره معلومات یې وشي چې څوک روان شوی دی، یعنې د له ځایه څوک دي، هغه ماشوم چې راځي هغه ته لوستونکی په دې وپوهم چې پلار یې روان شوی دی، هغه تخنه یې پرېښوړې ده.
د همدې ستونزې لپاره چې ما درته وویل چې دلته خالد خوځول شوی دی، یعنی که چېرته خالد تاسو تر خبرو مخکې راولی یا ولیکئ خالد په تک تک کې داسې وویل یا خالد روان شو ویل د ټیک ټاک ویډیوګانې دي او زیم، فکر نه کوي چې دغه د کرکټر د خوځولو ستونزه به په دې ډول حل شي؟
فکر کوم صحیح ده، خو داسې بیا راته ښکارېدل چې لکه دکه داسې بې پروا غوندې به راته ښکاره شوی. ما په دې خاطر وویل چې راځه دغه ځای کې د خالد روان شو، دغه جمله استعمال کړه. بس نوره مې خوښه ده.
کرکټر خالد وړاندې له یوه ماشوم سره مخامخ شي کنه، خو په پیل کې تاسو ماشوم نه یادوئ، یعنی ورته وای دا ته څنګه داسې را خوشی
پام کوه چې ونل ویشي دلته لوستون کې څه فکر کوي چې لمخکنی سړی سره د خبري کوي او بیا لوستون کې داس فکر کوي چې نو ولې د ماشومان په چیر خبري ورسره کوي چې څنګه داس را خوشي په کیسه کې دغه د پیشو توازن مهم دی فکر نه کوي چې دلته توازن ګډوډ شوی دی یعنی ولې ښکارا نه وایي چې لماشوم سره د سی وویل
خو ختن ما زلګه تلستون دي تلواسه په خاطر مینه غلطه دغه والی کل او بلاندا چې کارل چې مشومه چې ابا نو دې خاطر ما وښ دلته معلومات وشي چې دا خالق ماشوم دی ما دا کار تلواسه په خاطر وکړ
دا ستاسو دوهمه خبره په ځای ده چې ماشوم دلته په مکالمه کې دی ابا خطاب کوي او څوک پوي شي په دې باندې اما د نقد لمخي و تلواسه دی وڅ پټول نه دی د یو څه ژمنه ده زموږ د وطن په ډیرو کیسو کې خلک یو شی پټي او بیا فکر کوي لوستونکي چې ولد خو کمال وکړو لیکن په هنري کیسو کې یو شی څوک پټي نه یعنی داسې وایي چې مثلا ماشوم له خالد سره داسې وویل زه به تاته کتابونه اخلم او بیا په اخر کې کتاب وانخلي دغه کتابونه اخلم ژمنه ده لیکن یو څه پټول نه دي دلته فکر نکوي چې دا تلوسه مسنوي ده یعنی خستی راغلی ده تاسو یو شی پټوي
نه ستا خو کته فکر وکړو دا ماشوم خو منډې وخي تر لږ لارې دی کنه دا خپل دا لاس په تندې خو دلته ما چې هغه کې وګون تشبیه کړی ده چې دا ستاسو چې د ترلای خولای تمثيل کوي یعنی دا وخت دا ماشوم لږ لارې دی یعنی دا معلومات هم نکي څوک دې هغه شی ما په دې خاطر دا غته دا ولې کړ چې ماشوم هم را ورسېدو دا وبیا پیژندم دا منم چې مخکې هم هغه ماشوم لارې هم ښکارېده خو مو دغه یو لاس شی چې ما تلوسې ګومان ته کوي دلته به تلوسه راشي ځکه
تلوسې په برخه کې مو خبرې وکړې نوي کلمات په هنري اثر کې ژر ځای نه نیسي تاسو خبرګون دلته استعمال کړي ده زړه کلمه نه ده خبرګون نوې کلمه ده که په مکالمه کې نوې کلمه راشي او یو څوک استعمال کړي مثلا یو خبريال وایي چې ما داسې خبرګون وشوت ممکن خلک یې ومني خو د نقد لمخي هر هغه کلمه چې لا خلکو بشپړه نوي هضم کړي ممکن بهتره وي چې د کیسې په متن کې ځای نشي البته دا یو نظر ده څرنګه که یو څوک د ستاسو په دې کلی کې دا قصه وایي دا خبرګون ته په فکر کې نشي چې دلته نو دا هدف سره یو ولې دا کلمه استعمال کړي
تاسو نظر سره به دوی موافق شم شاید کله دا تاریخ خدا هغه لستون کې لولې چې دوی علمي کچه کمه نو شاید د لستون سره مخامخ شي نو پر ځای به ان شاء الله د لغات بل خان ځای ورته تکم بل لغات پای پر ځای ورته ان شاء
الله بریال څه دلته
موافق نه دی
او دلته زه اوس مثلا زه تاسو ته مثال درکم په دې پښتو ژبه کې لنډۍ ډېرې هنري دي اکثره یې کنه په دې لنډو کې مثلا وایي چې دلري وطن یار دلري هواد یار نه وایي ځکه چې هواد لا په دې ژبه کې هغه څه ځای نه دی نیولې هواد ډېره شایسته کلمه ده هغه څه ځای نه دی نیولې چې د هنر متن ته ورکوز شي لیکن د په داستاني مکالمه کې پروا نه لري په داستاني مکالمه کې په متن کې البته دا بیا هم یو نظر دی د بحث وړ دی ځینې نقادان دغه خبره چې زه کوم لدی سره مخالفت کوي کراشم ستاسو د کیسې مکالمې ته ماشوم وایي سبا یې کورنۍ دنده غوښته دا جمله ډیره کتابي نه ده ستاسو په نظر
خو فکر کوم چې څومره د خبرې تجربې په اساس کنه ما د مخکې په دې کسانو چې کارل و
نه یا
څومره وایم چې ورنه وځي
ما او بخښه زما مطلب دا ده کتاسو مکتب ته ځي یا ستاسو ورور مکتب ته ځي او په مکتب کې کار ورکړی وي هغه ستاسو له پلار سره هم دغه خبره کوي چې سبا یې کورنۍ دنده غوښتي
او دلته ما هغه ته خبرې ته درته راتلم کنه چې کله دلته زموږ خواکې چې یا شاید نور څه ورته وځي کاري خانګي یا مثلا کورنۍ وظیفه دلته تر اکثره دغه ډیر خلک استعمالوي چې کورنۍ دنده ماشومانو دغه اورېدلې کله چې تر پښتنه دوی وایي چې کورنۍ دنده ما دې خاطر دلته کورنۍ دنده لیکل
او دا خو بیا سم خبر ده چې تاسو په کلی او شار کې کوم ځای کې تاسو اوسې د خلګه د خبرې کوي او دا جمله چې تاسو وایي چې پلار زوی ته وایي دا دولت څه بلا وهلې فکر دې کوي چې پلار هغه ماشوم ته چې ډیر کشر وي دغه خبر باید دونه کی او کنه تاسو ته طبيع ښکاری
دلته شاید طبيع خبره وي کنه دلته فکر نه کوم چې دې خبر ته فکر وکړي دا ماشوم نه دا بنورته ډیر ځای کې دا ما خپل تجربه کړی چې ورته ویلي ان بيخي کوم عمره ماشومانو ته هم وایي نو کدا کې چې ژوند کې مي اوریدلې لیدلې نو څه کوم دا خطر دلته لیکلې دي خپلې تجربې له مخې
دسته کله ناکله په ژوند کې ځینې خبرې څوک اوري بیا وایي چې د خو ګوره هو به هو هم دغه سده لیکن په داستان کې او د داستان په نثر کې به تر دا چې عمومي شی څوک راوړي عمومي شی څوک استعمال کی یعنی هغه شی چې ډیرو خلکو ته دی منلو وي او ډیر خلک یې وایي مثلا ستاسو دا کیسه کېدی شي چې څوک په هرات کې وایي یو بل څوک په کندهار کې وایي یو بل څوک په کندوز کې وایي نو هغه عمومي حالت کې ډیر ممکن طبيعي راشي خو بیا هم دا ستاسو څومره کیسه ده چې لیکي
دا تقریبا چې یعنی تمام منان ما دلند کې سي تخنیکونه لوستي دي یو نه مستاز یا یو نه ملګری راته سپارښتنه کړي ته زم دا څنګه له سم کې سره خو هغه مسکې داسې په هغه وري نه نه دې درې کې سي چې تخنیکي اړخ زم دا تخنیکي اړخ لکه په باورې هم دا څل ورمه کې سره
ډیره مننه بس کور ودان لهم دې سره دا سړي رړي مچلې دا غنه ران غاړم تر بلی وې مو خدای مل
سپینو مسکی وینا وجانا نسمان